دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د قندهار ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د قندهار د والي ویان جمال بارکزي امریکا غږ ته وویل چې د ماین چاودنه نن د جمعې په سهار د لوی کارس په سیمه کې هغه مهال وشوه چې څو کسه په یوه ټویټا موټر کې د سپین بولدک بازار ته روان وو او موټر یې په لاره کې په ماین اور برابر شو. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان، څلور ښځې او شپږ سړي شامل دي. ویل کیږي چې نهه کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې سږ کال د جولای د 28 نه د اګست د میاشتې 23 پورې 214 تنه ملکي وګړي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د نننۍ چاودنې ذمهواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. حکومتي چارواکو وایي چې د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د درندو سیلابونو د راوتو له امله د مړو شمیر 110 ته لوړ شوی او د لادرکه شوو کسانو د پیدا کولو لپاره هلې ځلې جاري دي. د پروان د والي دفتر یوې ویاندې وحیدی شهکار امریکا غږ ته وویل چې د ټپیانو شمیر 116 تنو ته رسیدلی دی او ممکن چې د تلفاتو کچه لوړه شي ځکه چې د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم دوام لري. لبل خوا په کابل کې د امریکا خبريال وای چې د پروان په مرکز کې د سه شنبه د شپې د تباکونکو ناڅاپي سیلابونو د راوتلو وروسته اولسي خلکو سره د عاجل مرستو په غرض د حکومت، مدني سازمانونو او خیریه مؤسساتو مرستې چاریکارو ته رسیدلې دي. په عین وخت کې د حکومت د قدرتي پیښو د انسجام وزارت پرون د پنجشنبه په ورځ ویل چې د هیواد په څو ختیځو او شمالي ولایتونو کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو د راوتو له امله 155 کسان مړه شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په قندز کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر یوې غونډۍ باندې په حمله کې 10 طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ د وګي اسمبلی په ومه په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو څلور تنه قمندانان هم شامل وو. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ وویل چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ د الوان په سیمه کې د حکومتي ځواکونو د نظامي قطار مخې ته ماینونه چولی دي او حمله پرې کړې ده او یو ګڼ شمېر عسکري وژلي دي. د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولایتي چارواکي وایي چې د غزنی په ولایت کې هم د سیلابونو د راوتو له امله د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې ملکي خلکو ته تاوان اوښتی دی او یوه زیاته برخه زراعتي ځمکې وړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د ازبکستان له چارواکو سره د خبرو اترو په غرض نن د جمعې په ورځ دغه هیواد پایتخت تاشکند ته ورسېده. له اتمر سره یو لوړ پوړی هیات هم ملګری دی. نوموړی به افغانستان ته د ازبکستان نه د صادراتي برېښنا لس کلن قرارداد لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان ګران هیواد امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو به د تجارت، پانګې اچونې او د ترانزیت د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هم په همکارۍ وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون او پټرولیم د وزارت د 1300 هغو لوړ پوړو پخوانیو او اوسنیو مامورانو په دوسیو باندې غور پیل کړی دی چې د بډو په خوړو او په اداري فساد باندې تورن شوي وو. په دغه کسانو کې څو تنه لوړ پوړي مشاورین او د قانون د وزارت یوه پخوانی سرپرست هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس صرف لس تازه پیښې ثبت شوي دي او تر دې دمه په دغه موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله په ټول هیواد کې 1402 ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا یوچا وای چې د ورلد ویژن په نوم د یوې مؤسسې د ارزیابۍ له مخې په دغه هیواد کې سږ کال د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو په سبب د فقر کچه لوړه شوې او زیاتره خلک نشي کولی چې د خوارۍ او مزدورۍ له لارې د خپلې کورنۍ د غړو ورځني ضروریات پوره کړي. دا ارزیابي چې په هرات، بادغیس او غور کې سرته رسېدلې ښیي دغو څلورو ولایتونو کې د خلکو د فقر او نیستۍ کچه د خطرناک حده پورې لوړه شوې. په ځینو ولایتونو کې کم کې ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. د کمکیو جنکو د ودونو پیښې هم زیاتې شوي دي. د دې سروې له مخې له کومو 409 کورنیو نه چې پوښتنې شوې دي یو نوي په سلو کې وای کورنۍ پورنې زیات شوې دي خو خپلو کورنیو ته خوراکي مواد په سمه توګه نشي برابرولی. اکثر خلکو خپل کارونه او مصرفیتونه لاسه اور کړی دي. په سلو کې 11% خلک چړ او سوال کولو ته اړ شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت له مصالحتي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د سولې په یو کانفرنس کې د وینا په وخت اعلان کړی چې له طالبانو سره به بله اونۍ مذاکرات پیل شي. په هماغه ورځ د رویټرز خبري اژانس له پېښور نه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانگزي له قوله رپورټ ورکړ چې طالبان له حکومتي اساسو سره بله هفته په دوحه کې د خبرو د پیل کولو پلان نلری. د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بیګاش په دواکمن جمهور غوښتونکو غون د ملي کنوانشن پر وستش په د سپینې مانې په جنوبي باندې د غون 1500 غړو ته لوینا ورسته چې راستان په تلویزیون باندې خبرېدله. د جمهور ریاست پراتونکو انتخاباتو کې د دویمې دورې لپاره د جمهور ریاست د مقام لپاره کاندیدی رسمن قبول کړه. د امریکا غا د سپینې مانې خبریاله پارسي ویډا کسوارا وای په بیگانه غونډه کې د خاغلی ټرمپ نه علاوه مېرمن ملانیا ټرمپ او د خاغلی ټرمپ د کورنۍ غړي او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ځینې سرکړه مشران حاضر وو. خاغلی ټرمپ غوښتل چې د خپل کاندیدې اعلان په یو غټه غونډه کې وکړي خو سکهال د کورونا د کوینونس او باز خبرې دوه په وجه جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو د عنانوي کنوانسینونو له جوړول نه صرف نظر وکړ. خاغلی ټرمپ خپل وینا کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د عظمت د تباکونکو په نوم یاد کړ. لبل خوا په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال سټیو هرمن وای چې جو بایدن د خپل ګوند د زینو غړو دا وړاندې زرات کړی دی چې له ټرمپ سره د مخامخ تلویزیونی مناظرونو ډډه وکړي. د امریکایانو د عامه افکارو د سرویګانو له مخې ښاغلی بایدن له ټرمپ نه 100% مخکې دی. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس په وبا باندې 1,00,000 ناروغان مړ شوي دي خو څارونکي وایي چې د وبا د مخنیوي کوم مهم رول چې معمولا د امریکا د فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د کنټرول ادارې SDC مخکې لوبو سکالې ونشو لوبولې. د امریکا خبریاله کارول پیرسن وایي چې د ټرمپ ادارې دغه اداره د خپل عنانوي رول نه ګوښه کړې وه. د لارا په نوم یو پیاوړي سمندري توپان چې 150 کیلومتر پر رفتار تونجا کړو سره ملګری او د پنځ شنبه په ورځ د امریکا د لویزیانا د ایالت او د ټیکساس د ایالت ساحلي برخې وځپلې. د امریکا غا خبریاله ماریانا دیالو وای چې د اټلانټیک د سمندر دا توپان چې قوت 3 درجه وو په ساحلي برخو کې په سلګونو زره خلک د برېښنانه محروم کړي دي او ګڼ شمېر کورونه په اوبو کې ډوب شوي دي. درې کسانو د مړینې په اړه رپورټ ورکړ شوی دی او اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې پراتونکو څو ورځو کې د شاګردانو او استادانو په مخ کونځي بیرته پرانیزي. د نړۍ د نورو ملکونو په شان په اروپا کې هم له تیرو شپږو میاشتو نه کونځي او تعلیمي ادارې تړل شوې وي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ازبکستان څخه د برېښنا د مزه د انتقال د تړون د لاسلیک لپاره تاشکند تللې دي. د برېښنا مو سوای چې د ازبکستان څخه کابل ته به د برېښنا د مزه د غزولو د پروژه په وسو کاری ورځو کې بشپړ شي. په دې اړه کې د اکرام شنواری رپورت واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د سرپرست محمد علي پتپر په مشرۍ یو پلاوی د ازبکستان د صدر اعظم او د سوداګرۍ او پانګونې د وزیر عمر عقوب سردار اکټومیچ په رسمي بلنه د جمعې په سهار له کابل څخه تاشکنت رسیدلې دي. د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې خغلیات پر د ازبکستان د بهرنی چارو د وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د جمعې په ورځ په کتنه کې د نورو مسلو سربېره له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک لسکلن تړون په لاسلیکولو هم موافقه کړې ده. دغه ویلامې مخې په کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر سیمه ایز اجماع او اقتصادي مسلو خبرې شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی وایي چې د برېښنا د لیک د دغه پروژې د لاسلیک وروسته د برېښنا د 500 ولټو د نوې مزه په وسو کاری ورځو کې د ازبکستان څخه کابل ته ورسول شي.
د برېښنا چې ټاکل شوی نن لاسلیک شي د ازبکستان د موخې او قیمت چې د افغانستان او د ازبکستان نسو کې کیږي دا بلګستش نن د اعتبار څخه چې د زکیږي په وسوا کاری ورځو کې به دا برېښنا د کابل سره وصل شي.
د دې پروژې ټول مصرف یو سل شل میلیونه ډالر دی. کابل تلون لمخې ازبکستان افغانستان ته 308 میگاواټ برېښنا برابرۍ. افغانستان د ازبکستان سربیره تاجکستان ترکمنستان او ایران څخه د خپل اړتیا وړ برېښنا اخلی. مسخه کار اخیستل پروسه کلو کې زیات شوی او په کلیوالو سیمو کې خلک مخ په زیاتېدونکي ډول د لمر له انرژي څخه د کوچنیو سولرونو له لارې کار اخلي. خو افغان حکومت هم پروسه کلو کې له ګاونډي هیوادو څخه وارداتي برېښنا د افغانستان مرکزي، جنوبي، جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو ته رسولې ده. د برېښنا د زیات استعمال له امله اکثره کابل او ولایتونو کې خلک د اوږدو ساعتونو شتون سره مخ کی. د برېښنا شرکت د وینا له مخې اوس مهال په افغانستان کې 15% خلک
برېښنا یوازې د او بو برېښنا او همدارنګه د سولر برېښنا تقریبا 300 میگاواټ ته ناسبه رسیږي. خو بیا ورکه د شپل خپل ځینې ځای کې د ډیزل برېښنا موږ تامینو هغه ورسره سب شي هغه بیا مقدار دی.
وحید الله توحیدی وی چې افغانستان ټول ولایتونو ته د برېښنا رسولو په صورت کې د هیواد شاخوونیم زره میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ د خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته خوشبین دي. د افغانستان راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي. د بلې خوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم پرون ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لیرې سوي او خبرې ژر پیلېدونکي دي. د سیاسي چارو کارپو محمد عثمان کامران په دې نظر دی چې اوس تر بل هر وخت د سولې د خبرو اترو پیل نږدې شوی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له شاغلي کامران سره مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د سولې په پروسه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. تر اوسه پورې خبره ډېر حساس پړاو ته رسیدلې ده چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی. ولې بیا هم تاسو په جریان کې چې د بین الافغاني مذاکرات د پایل لپاره د طالبانو یو اساسي شرط د دوی د پاتې بندیان خلاصون دی. درې سوه شل شاوخوا کې بندیان تر اوسه پورې هم د حکومت سره په قید کې دي. نو زه فکر کوم تر اوسه خو طالبان په دې باندې اصرار کوي چې دوی باید دا بندیان خوشي شي او د دې نه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. دا چې د سود مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره کړې ده، زه فکر کوم دا به نو د حکومت په تصمیم پورې اړه ولري چې حکومت دغه درې سوه شل بندیان په دې راتلونکي یوه هفته په جریان کې دوی خوشوي که نه خوشوي. زه فکر نه کوم چې چېرته بندیان خوشي نه شي طالبان د پاسانۍ باندې دې ته آماده شي چې په نږدې راتلونکي کې یا د یوې هفتې په جریان کې دې مذاکرات پیل شي.
کامران صاحب، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر ویلي دي چې پاتې طالب بندیان به هم آزاد شي او له دې سره به په مجموع کې 15,600 طالب بندیان چې له حکومت سره و دوی آزادي یو شمیر به 15,600 ته رسیږي. فکر کوي چې دغه د بندیانو مثلا واقعا د سولې د خبرو په وړاندې یوازینی لوی خنډ دی؟
د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره، البته د پایل لپاره خو لوی خنډ هم دا دی چې د بندیان، پاتې بندیان چې دي دا باید خوشي شي، اما صلح ته د رسیدو لپاره فکر کوم لا هم ډیره لاره پاتې ده. ځکه تاسو په جریان کې چې د افغانستان حکومت په جمهوریت باندې ډیر زیات ټینګار کوي او د طالبانو تحریک په اسلامي او شرعي نظام باندې تاکید کوي، نو دا به د مذاکراتو پر میز باندې په ډاګه شي چې دواړه خواوې په څه شکل نظام باندې یا د حکومت په کوم رقم شکل باندې دوی توافق ته رسیږي. زه فکر کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو پایل د افغانستان د ملت لپاره ډیر مهم دی او د دې ترڅنګ سرتاسری اوربند مهم دی. که چیرته اوربند وشي زه فکر کوم دا به غټ لاسته راوړنه وي، اما مذاکرات د نظام په سر باندې جوړښت او د مذاکراتو پایله چې د افغانستان ملت یې هیله لري یا د افغانستان خلک هیله لري، زه فکر کوم هغې ته به ډېره اوږده لار پاتې تر څو هغې نقطې ته سره ورسېږي.
کامران صاحب، د ښاغلي اتمر ویلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید د سیمې بیا په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه همکاري وکړي. موږ داسې وینو چې د طالبانو مشران په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړل او له هغې وروسته طالبانو بیا هم یو ځل بیا د بین الافغاني خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. په مجموع کې تاسو د پاکستان نفوذ په طالبانو څه ډول وینئ؟ آیا پاکستان کولی شي طالبان دې ته واڅوي چې د سولې مذاکرات وکړي، او تاسو د پاکستان نیت په دې پروسه کې صادقانه وینئ؟
زه فکر کوم طالبان په تحریک باندې د پاکستان نفوذ یو معلومدار خبره ده. له شک پرته چې پاکستان د طالبان پر تحریک باندې تاثیر لري او د سولې په پروسه کې راغنده رول هم لوبولی شي، همدا وجه ده چې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وار وار پاکستان ته سفر کړی. په همدې شکل تاسو ولیدل دوه ورځې مخکې د طالب پلاوی هم د قطر نه لار د پاکستاني چارواکو سره یې وکتل، او پاکستاني چارواکو هم خپل وزیر د خارجه شاه محمود قریشی خپل خبرو کې مطبوعات سره دا خبره یاده کړې ده چې ډېر زیات کوشش کوي او طالبان دې ته تشویق کوي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته سره کښېني او دا مذاکرات زر پیل شي. زه فکر کوم چې د پاکستان رول ډېر زیات مهم ده، اما په تېر کې پاکستان دوه مخه پالیسي او دوه مخه رول لوبولی دی. دا به اوس معلومیږي چې کله بین الافغاني مذاکرات په واقعیت سره په نږدې راتلونکي کې پیلېږي یا نه پیلېږي. د بین المللي فشار هم ډېر زیات دی، د امریکې د متحده ایالاتو په فشار پورې هم دا مسله ډېره زیاته اړه لري چې څومره د امریکې متحده ایالات د پاکستان باندې په دې ارتباط باندې فشار واردوي تر څو صادقانه همکاري وکړي او طالبان دې ته آماده کړي تر څو د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکړي.
کامران صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه یوه مسله چې افغانان یادوي هغه د دواړو لورو لخوا زغم دی، بیا په ځانګړې توګه په ټولنه کې د طالبانو منل دي، ځکه موږ تاسو شاهدان یو چې د تیرو شاوخوا شلو کلونو په جګړو کې ګڼ شمېر افغانان وژل شوي دي، د طالبانو په بریدونو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. په داسې یو حساس وخت کې چې د سولې پروسې ته هم نږدې او له سولې پرته بله چاره هم نشته، دغه زغم څنګه رامنځته کېدای شي؟ ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې افغانان یو بل ومني او هغه تیر ناوړه پېښې هغه مشکلات چې رامنځته شوي دي هغه ایر کې، او څومره دا مهم دی؟
ډېر زیات مهم دی. د تاسو په جریان کې او پوهېږئ چې کله دغسې یو څلوېښت کلنه جګړه په افغانستان کې پای مومي او د افغانستان خلکو صلح هغه لوی ارمان ته چې له کلونه یې د افغانستان خلک لري، دې ارمان ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو تقاضا د دواړو خواونه که حکومت که طالبان دی دا دي چې دوی باید په خپلو کې نرمښت وښیي او د افغانستان د خلکو دې هیلې ته د رسېدو لپاره دوی یو څه گذشت وکړي. نو په دې کې اخلاقي مسؤلیت د طالبانو تحریک ته هم دا متوجه دی چې دوی باید په خپلو حملاتو کې ډېر زیات کمی راولي او حتی دا حملات بیخي ودروي. د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم باید وربند باندې دوی موافقه وکړي. په همدې شکل باندې د افغانستان د حکومت لپاره هم لازمه ده چې دوی هم هغه بهانې چې د صلح د افغاني مذاکراتو د پیل په ارتباط باندې راپورته کیږي او یا داسې څرګندونې چې هغه د بین افغاني مذاکراتو د پیل مخه نیسي یا په مجموع کې د افغانستان د خلکو د لویې هیلې ته د رسېدو په لاره کې خنډ کیږي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت هم دا وظیفه لري چې داسې څرګندونه او اقداماتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم که چېرته دوی دواړه خواوې هم طالبان هم د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته خپل نیت ثابتول غواړي او په واقعي شکل باندې دوی د افغانستان خلکو ته دا په اثبات رسول غواړي چې دوی صلح ته ژمن دي، زه فکر کوم چې باید نرمښت وښیي او تاوتریخوالی باید کم شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نن سهار 14 تنه ملکي خلک وژل شوي دي. پېښه د ډیورن فرضي کرښه ته نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار د پولیسو ویان څرمن جمال بارغزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ په لوی کاری سیمه کې د ملکی خلکو د سپرلی ټونیس موټر د سړک د غاړې پر ماین ختلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې ټول سپرلی وژل شوی ده. د ویل چې وژل شوي کسان ټول د سیمې اوسیدونکي دي. دغه راز له دې پیښې څخه یو ساعت وروسته په بل ماین چاودنه کې هم دوه تنه ملکی کسان وژل شوي دي. ښاغلی بارغزی په اړه داسې وایي:
سپین بولدک ولسوالۍ د لوی کاریز په سیمه کې د ملکی وګړو پر یو ټونیس موټر باندې ماین انفجار کړی دی چې په هغه کې 14 نفره په شهادت رسېدلی دي. چې 15 تنه نارینه 15 ښځینه او درې ماشومان ول او وروسته پر بل موټر مین پسې انفجار کړی دی چې په هغه کې دوه نفره شهیدان او یو زخمي دی. د مینونو د وسلوالو طالبانو دی په مخامخ جګړو کې ماته خوړلې ده. اوس د دغه لوی لارو مینونه شخیي چې هغه زیات وخت پر ملکي وګړو انفجار کوي چې زیان یې ټول ملکي وګړو ته رسیږي.
د سپین بولدک د لوی کاریز له سیمې څخه د کندهار د دوو نورو ولسوالیو معروف او ارغسان پرې لارې هم تیرې شوي دي. د سړک د غاړې ماینونه په دې وروستیو کې په کندهار کې تر ټولو لویه ستونزه ده چې زیاته ملکي مرجب له هم پکې رامنځته کیږي. په جنوب کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې د سړک د غاړې د ماینونو په واجه د ملکي خلکو تګ راتګ له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او ملکي مرجب له هم ورسره زیاته شوې ده. د نوموړي کمیسیون د امنیتي پیښو د څار مسؤل نعمت الله حسنی
د صد میاشت په اوږدو کې تقریبا 191 کسان ته البته ملکي وګړو ته مرجب لاوشه ده چې افغانستان د مشروطه کمیسیون په دې مورد باندې چې ورستر بلی په دې ملکي په دې سم کې ملکي مرجب لګراف وړيږي ډیر خوشنۍ څرګندې او اندېښمن دي او د شکیل غار څخه خصوصا د طالبان څخه غواړي چې د نړیوالو بشرپالنې حقوق او اصول رعایت کړي او ترڅنګ د ملکي وګړو ژوند ته ډیر جدي پاملرنه وکړي او ترڅنګ غواړي چې په هغه سمو کې چې هغه ملکي کسان ژوند کوي د غیر اوسېدو ځای د لارې په اوږدو کې چې کوم رنده مینونه موجود دي نسې کولی تر څو د هغه د ژوند معیشتي حالت خپل اصلي حالت ته ورسي.
د جګړو او نامنیو له زیاتوالي سره ترڅنګ د لویو لارو امنیت په کندهار کې لویه ستونزه بلل کیږي. د میرویس حفظوي روغتون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته لسګونه ملکي کسان چې په ماین چاودنو کې ټپي شوي د درملنې لپاره وړل شوي دي. د نوموړي روغتون سرطبيب ډاکټر قاسم په اړه داسې وایي
د تیر میاشتې په اخر کې د دوه هفتو په یعنې د 15 د اسد میاشتې اووه څلوېښت کسه د ماین له وجې څخه راوړي دي چې د دې څخه څه درې دېرش کسه زخمیان دي او څوارلس کسه شهیدان شوي دي. دا واضح خبره ده چې زموږ شته چې د ملک سیاسي حالت د پخوا اوس خراب شوی دي نو جنګونه ډېر شوي دي
د ملکی خلکو د تګ راتګ په برخه کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د کندهار ارغسان پر عمومي ډامبر سړک ملکی خلکو له تیرو دوه میاشتو راهیسې تګ راتګ نه دی کړی او دغه راز تیر اونۍ د کندهار روزګان پر لویه لاره هم ورته ستونزه رامنځته شوې ده. خپله وسلوالو طالبانو له رسنیو سره د ملکی خلکو پر مخ د لویو لارو د بندېدو او دغه راز د لارو پر سر باندې د مین چاودونو په برخه کې د ملکی مرجوب په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم. په افغانستان کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا د وایروس یو ولس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې دا تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې په یوه ورځ کې ثبت شوې دي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي که ټولنیز واټن او ماسک ونه کاروي د کورونا د پیښو د بیرته زیاتېدو امکان خورا ډېر دی. نور تفصیل د اکرام شینواري
د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په درې ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ټولو 11 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,130 رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې شپږ، پکتیا کې یوه او په بامیان کې د کورونا د وایرس 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې دا شمېر ثبت شوي پیښې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه ثبت شوي دي. نظامی رفته وزارت مالی و اداری معینیت سرپرست عبدالقدیر قدیر وی چی په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې مبارزه ښه روانه ده او وضعیت مخ په ښه کېدو دی، خو ښاغلي قدیر ویل که خلک احتیاط ونه کړي وضعیت بیرته خرابېدای شي. ښاغلي قدیر ویل
الحمدلله فعلا ما د وضعیت
الحمدلله فعلا موږ په ښه وضعیت کې یو، خو په ویکوي تدابیرو کې غفلت ممکن په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د کرونا د ستنېدلو سبب شي. په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د هرات په ولایت کې د کرونا هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. هرات په افغانستان کې لومړنی ولایت و چې د تیر دیارلس سوه اته نوي لمریز کال د کپ په پنځمه پکې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. افغانستان ته د کرونا د وایرس لیک له ایران څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو لخوا وشو. د حمل او ثور په میاشتو کې له ایران څخه هره ورځ تر پنځلس زرو پورې افغان کډوال د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک د سرحدونو له لارې افغانستان ته ستنېدل. ملګري ملتونه وایي چې د ایران څخه د دغو دوه لارو د روانې میلادي میاشتې اګست د شپاړسم څخه تر دویشتم پورې 9,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د دې اونۍ د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه تر دې اونۍ پورې له ایران او پاکستان څخه ټول څه باندې 4,980 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د دې شمېر نږدې 4,080 له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د رپورټونو له مخې په ایران کې لا هم د کرونا د وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې ایران سره د افغانستان په دواړو سرحدونو کې ستنېدونکي افغانان سرسري معاینه کېږي، او که د کرونا ناروغۍ نښې اوالۍ پکې ولیدل شي روغتون ته د درملنې لپاره استول کېږي. د دې وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې احتمال ډېر دی چې هغه افغانان چې په ایران کې په کرونا اخته شوي وي پرته د دقیقې معاینې خپل هېواد ته ستانه شي. ښاغلي باهر وویل
د یو اواخر خو آمار بسیار پایین است.
په دې وروستیو کې د ستنېدونکو شمېر کم شوی، خو په هغو لومړنیو وختونو کې هم دغو ستنېدونکو شمېر نه ثبت کېده چې په کرونا اخته وو، ځکه چې هغوی د مشکوکو کسانو په توګه ثبتېدل. د مثال په توګه ټوخی لره، خو نور علایم پکې نه لیدل کېدل. تبه یې لرله، خو تبه به یې په روغتون کې بیرته ښه کېده. خو د دې ډېر زیات امکان شته چې یو شمېر هغه ستنېدونکي افغانان چې له ایران څخه ستنېږي په کرونا باندې اخته شوي وي
مصاب بده باشه.
د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا او د نیمروز د ملک په بندر کې یوازې د ستنېدونکو افغانانو تبه معاینه کېږي. افغانستان کې د کرونا د مثبتو پېښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی، خو د عامې روغتیا وزارت اندېښنه لري چې ممکن په مني کې یو ځل بیا د کرونا د وبا دوهمه څپه په دغه هېواد کې خپره شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د ملي کنوانسیون وروستۍ شپه په سپینه ماڼۍ کې د کابو 1500 کسانو په مخ کې په وینا سره پای ته ورسوله. نور حال په راپور کې واوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په شپه هغه موضوعات یو ځل بیا تکرار کړل چې د 2014 کال د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي غونډه او د 2018 کال د لوړې په مراسم کې کړی وي. ټرمپ وایي
This election will decide whether we save the
data kniba prekra wakri chi mu da amerika hili satwa ka da socialism agenda ta ijaza war ko chiz mu sarnavesht wi jar cream
rustal hage che da rawan onai papel ki da Ivanka Trump tholo khwaindo awrun khabre wakri hage da khpal plar paada wel
نن شپه زه ستاسو پر وړاندې د خلکو د ولسمشر د یوې ویاړلې لور په توګه ولاړه یم.
په داسې وخت چې دا هیواد له ټولنیزو ناارامیو او د سړک پر سر تاوتریخوالي سره مخامخ دی، ټرمپ پر قانون او نظم ټینګار وکړ. دیموکرات او جمهوری غوښتونکو په ملي غونډو باندې نیوکې شوې دي چې ډیری پر شخصیتونو تمرکز کړی دی. د خپل نوماند ستاینه او پر مخالف نوماند نیوکه کوي چې د پالیسۍ له پلوه دا کافي نه ده. د ټرمپ له وینا سره د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي غونډه په سپینې ماڼۍ کې د ځینو غونډو جوړولو پریکړې په ګډون ځینې دودونه او پروتوکولونه هم مات شول. یو شمېر کسانو له دې کبله پرې نیوکه کړې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.